خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې دې حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي او معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لاره کې ورته پولیس راغلی او په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه، زوی خولې ته واچولو ویې خوړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفې لورې، ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو. هغه د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې د اقتصاد زموږ د راسم کړي.
یم نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغه نه بده غنم ان شاء الله خوشاله چې مرته شهر اورسې په دې خو به د شهر اورسې تاریخ کې باندې کې دغه مرته ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. دې سر خو موږ نه کړی شو زمرد نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل ګوله ډوډۍ د فارم مشکرو مثلا شو په دې لره کې مرته تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسې غنم په ګوله ډوډۍ ماړو دې خې ډیر زور وایو خوشاله چې باندې کني نه پندې نه پر خلک د وړي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډیر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډیریږي، خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشیات په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیلي معیشت نه دی راکول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له 2500 تر نشې پریښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالی او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له 2 میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې امله ساتل کیږي چې نشه پرېږدي. له 2500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ رادیو ته وویل په دې تداوي شوو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې 500 ناروغان درلودل چې د تور او سپین جړي ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له 4 میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 4 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له 2 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني عمرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مزمو
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشه یي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیايي اسانتیاوي برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
باوجود میاره
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 آزاد شول.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشئی موادو سره د مبارزه کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحید الله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه دی، رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي. که موږ تیته او پراګنده هڅه کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي، او هغه همغږي هم نوي دي هڅو ترمن، بیا به موږ لکه دا اوس په شان د حالت ګورو چې ګراب دي استعمال به مم لوړځي، د تولید به مم لوړځي، د قاچاق به مم لوړځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅي څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅې او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅې د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډیره مثمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر موپید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پد سوباله لاملونه چې دی، ولی رسنی په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي، دوه ماغه لامل ده د رسنۍ د رول د پڅوالي. چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشې توکو برخه ته توجه نه ده کړې، او دغه صفات ده. بل عمل کې ده دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي، د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، لدې شوم په دې دینه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی په خپل نو وخت پلاس کې واخلې، او خپل ابتکار وکړي، راوړاندې چې د مبارزې ته شدت ورکړي او نور انرژي ورته ورکړي. اخری لامل کېدای شي داوی چې حکومت هم په دغه مورید کې پر رسنوی باندې کافی فشار نه چې ځکه رسنوی په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه دي اړ برخه د پر دوی سپانسر شي کله کله د ملی او دینی مسولیت لمخه په خپل هم باید راوړاند شي رضاکارانه دا طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د خګن د پر اقداماتو کې اواغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی. لدی لارې لنشي مواد سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او عمده رول لري. کدغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي، هغه ازره ورسره شریکي چې دغه شوم پدیدې د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوانونه رسیږي، وی ټولنه څنګه وی جاړيږي، یو تمدن څنګه ما بینه جی. ډاکټر صاحبان د ټیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورید کې ټولنې ته معلومات ورکي، علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشې توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. یقینا به د مخدره موادو یا د نشې توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
که چیرته رسنۍ په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نه سکړي، ملي او هم دینی، موږ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم. ډیر که ناممکنه نه، خو مشکل به دومره مشکلې چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ چې وس لرو.
ایا په هیدلس چې معتادین څومره د عبادت څخه پاتې کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانان لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ. په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منج دی کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږي، تر هغه وخته پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
ایا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردای. نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په ونا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. د معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اوریدلې. نور رحمان دی وداسې معتاد کیسه کوي چې د بی احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووزل شو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دیش کاله کې په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېر معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېره درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زمونږ سره یو معتاد و. کله کله زمونږ سره د شفاخانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شو تر و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی ته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچولو، ویې خوړلو ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی، بس پس مرزینه صاحب دا زوی به ماشوم ماشوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته هم دې تداوی د سره شروع کړله شروع کړله. بالاخره د دې بد حال نه خدای وژغورلو. کله چې دا پېښه ورته پیدا شو، نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیستو، او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب ویده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کېږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښیږي، او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کېږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانېږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی، وای شریفی، چیرته ای؟
دادی، دلته یما.
چای تیار شو؟
هو، تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو، ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وی؟ ما ته پردای سړی دی، زه څنګه ورشم؟
ته پروا لري، اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږې؟ ها، زه پردي سړی ته څنګه ورشم؟
زه ورشه، څه خوري خور دی؟ نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کې، زما ډېر نژدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې، ساده کېږه مه، پیسې راکوي، هم به زما د پوډرو کار وشي، او هم به ته په نس مړه شي. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري؟ تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو. د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
دا نو له عزت سره ځاړه لري، زما انډیوال دی. یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه نیوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نلورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، مخ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه عزت خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شم.
حاجی صاحب او حاجی صاحب کشنه
سه خبره ده
ده دروازه زنگ و ورسو توسو کرد چه چوک دی
حاجی بدانی بشبه که بسوک بی دادای در اغلم
خدای خیر کرد
شریفی لوری ته ته پدانی بشبه سنگ راغلی رازه گورت رازه چه گواندیان لخوب و نوزی
خدای خیر که لوری چه خبره ده پتی نیمش بگی چکر کوره واسه را و تلیه
اوه لوری چه خبره ده
پلارا زری غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
چه ازاد لوری زپونشم سم خبره او که
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شمه او د ده د پوډرو پیسې پیدا کړمه پلاره خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصه کړه
وای خدایه پوډر یې لا کم ول چې اوس مو په دې بلا مخته کړو خدایه
بس دی لورې مه ژاړه سبا محکمې ته ځو له دې بېغیرته او نامرد انسان څخه دې طلاقومه
مه ژاړه لورې د کارنو او بوټو خو نه یې پیدا شوې شکر دی لویه پلارګنۍ لري د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه
تا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
ده زهرو کاروان